سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د لوګي له یوې سونامي سره مخامخ دی.
غریبي نشته اوس خپل کارونه.
د پاکستاني طالبانو د ویان د وژل کېدو په اړه د پاکستان د ادعا په برخه کې شکونه رامنځته شوي
چې دا کوم کس وژل شوی دی، هغه مفتي خالد بلکې په نامه باندې د طالبانو په خواني ویان پاتې شوی.
د طالبانو لوی مشر په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل لپاره یو شورا جوړه کړې. دا څه ډول شورا ده؟
دا چې شوراګانې تر کار لاندې دي ولې تر اوسه پورې کار نهایي شوی نه ده.
او د کونار خلک وایي چې د دوو سندونو او برېښنا کوټونو لارلو سره سره په تورتم کې اوسي.
د شپې د فانه چې ماشومان سبق نشي ویلې، برېښنا نه یې ټپه دوره تیري.
نور مطالب هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره میلیارډونه ډالرو ته اړتیا ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخوانی ویان د مړینې په اړه بې خبري شي. راپورونه وایي شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی ازمویلی دی. ملګرو ملتونو نن ویل چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت بس پنی ته اړتیا لري. ملګری ملتونه او ځینې غیر دولتي سازمانونه نن د یوې آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې له 22 میلیونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره خپل پروګرامونه ارزوي. د دغه پروګرام له مخې د افغانستان په 50 ګاونډیو هیوادونو کې له 50 میلیونو اولکه افغانانو سره د ملاتړ موضوع هم شامل ده. د ملګری ملتونو د اعلامیې له مخې په 2022 میلادي کال کې د کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په بشري چارو کې او د بیړنیو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په جنیب کې خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې انساني غمیزه د راتلو په حال کې ده. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېلابېلو نړیوالو ادارو په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن په ټویټر کې لیکلي طالبان د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان دا اداره دوي. کریمی لیکلي طالبان ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان سرحدونه خوندي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبه په ورځ د ګډ امنیتي تړون سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال د افغانستان چاپیره د امنیتي کمربند جوړولو وړاندیز کړی وو. شغلی رحمان ویلی وو چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې تر 40 زیات تروریستي کمپونه جوړ شوي چې تر 6000 زیات وسلوال پکې ډیر دي. د ننګرهار د والی ویان ملا قاضي عادل په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخوانی ویان پر مړینه بې خبري وشو ده. په پاکستان کې ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه تویلي د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان مفتي خالد بلتي چې د محمد خراساني په نوم یې فعالیت کاوه پرون په ننګرهار کې وژل شوی دی. د پاکستاني طالبانو غورزنګ پرون په ویلامیا کې ویلي و چې خراساني ژوندی دی، خو په دې وروستیو کې له دې غورزنګ سره کومه دنده نه درلوده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځنګړي استازي توماس ویست سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټلیفوني خبرې وکړې. د شغلی کرزی مطبوعاتي دفتر نن په ویلامیا کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې له افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د اسانتیا پر برابرولو، له ښوونکو، استادانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرستې په باب بحث وسو. د ویلامیا له مخې دواړو لوریو په افغانستان کې د تعلیم د ودې، په خاصه توګه د نجونو لپاره د تعلیم د زمینې برابرولو په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د کونړ چارواکي تاییدوي چې په وټپور ولسوالۍ کې له غره د تیږې ښویېدو په پیښه کې یوه ماشومه وژل سوې ده. د کونړ د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې د نن سهار په دې پیښه کې شپږ ماشومان ټپیان سوي هم دي. د اسادآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاالله ساپی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه درې ټپیان وروړل سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دغه تیږه د سختو اورښتونو له کبله ښویېدلې ده. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونې ناکراري په تړاو یې تر اوسه نږدې 10,000 کسان توقیف کړي دي. د نیول سوو کسانو شمیر داسې وخت زیاتېږي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف علی خان اسماعیلوف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی دی. اسماعیلوف نن یوې غونډې ته وینا هم وکړه چې پر دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپره سوه. ولسمشر توقایف پرون دوشنبه د ګډو ګټو د تړون د سازمان غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه په ناکراریو کې د مړینو دقیق شمیر معلوم نه دی او په دې اړه څېړنه روانه ده. تر دې یوه ورځ مخکې یوه دولتي بنسټ د مړینو شمیر 144 ښوولی و. دغه اعتراضونه د جنوري پر 2 د قزاقستان له لویدیځ څخه د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په وړاندې پیل سول چې وروسته د دې هیواد نورو سیمو ته پراخ سول. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. د جنوبي کوریا په وینا دغه توغندی شاید تر هغه توغندي چې تر ژغې سرعت زیات او شمالي کوریا تیره چهارشنبه ازمویلی و لا پرمختللی وي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو ګډې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی او د امریکا د متحده ایالتونو استخباراتي چارواکي په دې اړه په څېړنه او تحلیل بوخت دي. د شمالي کوریا لخوا دا تازه توغندی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته وتوغول سو. په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د هغه څه په اړه بحث وسو چې پیونګ یانګ تر ژغ د چټک توغندي ازموینه بللې ده. د امریکا او جاپان په ګډون د امنیت شورا شپږو غړو هیوادونو پرون د هغو فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د بې ثباتۍ سبب کیږي. فایزر شرکت د خپل جرمني شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه یې له بل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي. د امریکا د درملو د تنظیم اداره وایي چې دغه نوی واکسین به په مشخص ډول د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په نښه کړي. د فایزر کمپنۍ اجرایه مشر البرت بورلا پرون وویل چې یو نوی واکسین چې په مشخص ډول اومیکرون بڼه په نښه کوي شاید ډیر ژر د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د تایید لپاره وړاندې او شاید تر مارچ میاشتې پورې خلکو ته ورکول پیل سي. بورلا د نورو متخصصانو خبرو ته هم اشاره وکړه چې وایي د کورونا ضد واکسین به په تدریجي ډول ځینو کسانو ته د زکام په وړاندې د واکسین په څیر په کال کې یو وار لګول کیږي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي خو علایم خفیف دي او ډیر د مړینو سبب نه کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو کدا او نور خبرونه غواړی په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته ورشي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسې په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لومړی موضوع د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي افغانستان د لوګې له یوې تسونامي سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسؤوله وایي چې تازه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي دي او هلته یې د بېوزلو اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلی دی. طالبانو تر اوسه د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت هومره هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه یې
شپږ 50 کلن زمری چې خایي د کار د نشتون لامل خپلې لاسي کراچۍ ته ډډه وهلې. له زړو جامو او شلیدلو بوټانو یې د بېوزلۍ اندازه لګیدای شي. سترګې اخوا دې خواړوي چې ګوندې د چا تر کور یا دوکانه پورې د رسولو لپاره کوم بار پیدا کړي. زمری ته د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. مخکې خټګرو خو اوس چې ژمی دی او د آبادۍ کار نشته اړ شوی چې کراچیوانی وکړي. وایي ډېرې ورځې ورته کار نه پیدا کیږي او خالی لاس خپل کور ته ستنېږي. د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د زمري په شان زرګونه بې وسه او بې روزګاره انسانان استوګن دي چې خای د خپلو کوچنیانو د نس د مړولو لپاره پوره خواړه ونه لري. د دې خار د چلسوتن په سیمه کې استوګنه یو څلور کسیزه کورنۍ چې د جګړو پر مهال د کاپیسا له نجرا براکړه شوې ده له همداسې یو برخلیک سره مخ ده. خوجستوای خاوند بیکاره دی او دوی اوس مهال په کور کې د خوړو لپاره توکي او په سخت ژمي کې د خونی د ګرمېدو لپاره هیڅ هم نه لري. دوی د میلیونونو هغه افغانانو له ډلې دي چې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسیدلې. سلګونه زره انسانان بیکاره شوي. بانکي سیستم لا هم ګډوډ دی. د افغانستان 9.5 میلیارد پانګه کنګل شوي او میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان د لوږې له سونامي سره مخ دی. د رویټرز خبری ایجنس په حواله په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسوله مری الن مک گروټی تازه د افغانستان بیلابیلو سیمو په ځنګړي ډول شمال ولایتونو ته سفرونه کړي او هلته د اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلې. رویټرز د غلی مک گروټی له قوله لیکلي دي چې ډېرې افغان مرمنې وکتلې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره آن د نوموړي پښو ته ځانونه وغورځول. دا شان ډیرې نارینه ولیدل چې د کثافاتو په سطلونو کې د خپلو کوچنیانو لپاره خوراکي توکي لټول. په راپور کې راغلي دي چې اوس مهال زیات شمیر اړ افغانان د لوږې له عذابه کړیږي او دوی آن له اوسني حالت په خواني جګړیز حالت غوره ګڼي. د رویټرز په راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د یادې استازي له قوله راغلي دي چې اوس مهال نږدې 23 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد له نیم زیات نفوس جوړوي للوګې سره مخ او بشری مرستو ته سمدستي اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دیوډان دی په افغانستان کې د بشری ناورین خبرداري ورکړی او ویلي وو چې د دغه ناورین د مخنیوي لپاره 2.5 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې بشری وضعیت تر دې بریده هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه ویل کیږي. پندې حال کې ټاکل شوی د چینن سې شنبه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دغه غونډه کې به د افغانستان بشری وضعیت ته د رسیدګۍ او هم په سیمه کې افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې تیر 2020 کال په افغانستان کې بشری بحران ته د رسیدنې لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. تیر ورځ د پاکستان د سرکاري او دولتي میډیا ترڅنګ نورو رسنیو هم د پاکستان د پوځي استخباراتو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په افغانستان کې وژل شوی دی. خو تیر شپه د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د خپل ویان د وژل کېدو ادعا رد کړه، مګر ویل چې د خپل یو بل غړي مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه پلټنې کوي. د رسنیو پر راپورونو کې محمد خراسانی په یو بل نوم خالد بلتی هم یاد شوی، خو دا چې د دې خبر حقیقت څه دی؟ خالد بلتی او محمد خراسانی آیا د یو کس دوه نومونه دي او کنه دي په دوی کې کوم یو وژل شوی دی؟ په دې اړه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار داوود خټک د مشال رادیو له همکار سره خبرې کړې دي. له طاهر خان سره د خغلی طاهر خان د خبرو په پایل کې وای
د پاکستان امنیتی سرچینو خو دلته کوم پاکستانی رسنۍ او سریا میډیا سره خبر شریک کړي نو تاریخ خو غي دا خبره کوي چې دا اوسنۍ چې کوم د پاکستانی طالبانو ترجمان دی ویان دی محمد خراسانی په نامه باندې هغه وځل شوی دی. لیکن چې کوم ما ته خپل معلومات وکړه د اوسنۍ پاکستانی طالبانو یا مخکنی طالبانو چې دا کوم کس وځل شوی دی دا پیږي چې هغه مفتی خالد بلکی په نامه باندې دا د طالبانو په خوانی ویان پاتې شوی او د سره زما سو واره خبرې شوې دي. بیا کله چې په 2000 څوارلسم کال کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله شوې وه. نو د چکم ټلیفونونه کړي وو هغه وخت کې او د دې ذمهواري اخیستې وه چې دا طالبانو کړی دی. نو ماتم فون راغلی، ماته اوس هم دا یادېږي چې دلته په اسلام آباد کې یو بازار کوم هغه وخت سار او دا ټلیفون راغلی. بیا په دویم ورځ سرما ډېر ارګومنټ کړی وو چې دا خو ماشومان ودلی شي
ترخصه لکه دین. خو دا تویشه چې محمد خراسانی د طالبانو چې کوم اوسنۍ ویان دی نه دی وشل شوی؟
نه بالکل نه، ځکه یو خو دا بلچو دا د پښتو سپیکینګ نه، لکه دا د سکردو شمالي علاقو کې او اوسنۍ چې دی ناګه کله ناکه چې خو سپ اردو کې غیبه هم عمومي خبري، لیکن کله چې ورته مونږ ته واتس اپ ګروپ کې میسج واتس اپ میسج کو ناګه پښتو کې جواب راکړي، نو ما دا پښتون دا اوسنۍ چې دی نو دا اوسنۍ خو بالکل نه دی.
او دا هم زمام یو بل پښتنه دغه هم و چې د دې نوم سره بلتی لګیدل، نو د دې څه مطلب بلتستان دی یا کوم ځای دی؟
بلتستان دی دا چونکه دا خپل هغه نوم دی، نو ځکه او بل چې کله تیر ورځ پاکستانی امنیتي چارواکو کوم خبر دلته پاکستان کې میډیا سره رسنیو سره شریک کړی دی، نو په هغه کې خپل همدې دغه مفتی خالد بلتی نوم یاد کړی دی. او بلتی دا چې دا شمالي علاقو
او بل طالبانو چې کوم بیان راغلی، یو مختصر غوندي بیان راغلی چې په هغه کې دی ویل دي چې مونږه تحقیقات کوو، دای په کې ویل دي چې محمد خراسانی ژوندې دی او روغ رمټ دی، خو د بلتی په حواله سره یعنی د دې مفتی خالد په حواله سره اطلاعات دي او مونږ تحقیقات کوو. خو په هغه کې یو جمله بیا دا هم لیکل شوې ده په هغه اردو ژبه بیان کې چې خالد بلتی چې وو دا د طالبانو مهم کمانډان یا مشر نه و. دې کې څومره حقیقت دی؟
دا د دې د لوارو غلو د شهادت پسند یو طریقه کار وی ماته ادي کی چې کله انا قانون ول شو، نو هغه وخت بیا افغان طالبانو بڑا خبره کوله چې دا یو ځکهون کې دی یو طالب دې د تنظیم تحریک سره تعلق نه لري. دا جدي تاثیر ورکړي دا بیان کې ځکه په زمانه زړه د ذکر شوی وی چې تیر ورځ چې دا خبر کله راغی بیا په پاکستانی میډیا کې ډیر زیات دا یو لیست ټول چې تمون وایو مهم خبرو بیا په تفصیله شروع شو یو بریکینګ نیوز دا شین. نو ممکن دا چې پاکستانی طالبانو د دغه تاثر د کمولو لپاره دا خبره کړې او دا خو درسته چې اوس خو دغه ذمہواري دا وخت نه و.
یو پښتنه طاهر خان صاحب بلم دا چې دا سړی چا وژه د دې وژنې هغه حالات هم سداسي ډیر مشکوک هوندې دي، سو کوئی پړز وژل شوی، سو کوئی چې د لاش په بورې کې موندل شوی، نو کدا راته لنډ وایي چې دا څنګه واقعیا شوی ده؟ څه شی دی
د دوه ذریعو په حواله چې هغه سره ما خبرې شوې دي؟ یو د طالبانو په خوانی یو کس دی چې هغه د دې پیښې نه خبر و، دویم چې کوم افغان جرنلستان دی په سیمه کې هغه سره هم زما خبرې شوې دي. نو دا راته ویل شوي دي چې دې دا د بورې خبره خپل کو دوسه چې د مړي چې هغه خراب شوی هم دی او دې بالکل بدل شوی دی او زیات خراب و هغه د مړي ځینې وخت خپل دا دوام یو کس چې هغه ټوټې کړی شوی دی. دویم دا چې بل کوم کس د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو خبر دی هغه سره ما خبرې شوې دي. دوه ورځې مخکې د هغه غیب شوی وو او بیا په پاکستاني طالبان د ګډیدو حملتونو تلاش هم کو.
خدا معلومه نه چې دا څه وشل دي؟
نه
ټیک ده. او طاهر خان صاحب دا په داسې وخت کې دا وژنه شوې ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرې هم کله کله کیږي، که څه هم کوم چې یو میاشت هغه کوم دزبندي شوی او هغه دزبندي اوس ماته شوې ده او طالبانو بیا خپلې حملې تیزی کړي او پاکستان هم ویلي دي چې زموږ د طرف نه په دې حمله کیږي. خو آیا که یو بل کوشش داسې کیږي د خبرو اترو چې د بعضي وزیرانو د طرف نه داسې خبرې راغلي د پاکستان چې خبرو اترو کوشش کیږي، نو د دې سره په هغه باندې اثر پریوزي؟
اوس وګوره جنگي حالت او جنگي حالت معنی دا چې کله د ټي ټي پی په خپل باندې انکار وکړ د اوربند غزولو نه، بیا دغه نه پاس تور غروست د پاکستان د فوج ترجمان بیان وکړ چې دین جنگ کې طالبان هم خپل حمله هغه نجات کړی دي. نو جنگ روان دی لیکن او د پاکستان د فوج ترجمان خدای و چې دایلاګ ان هولډ دی، یعنی ولر دی په حال. نو خو لیکن زمان دا شي نظر نه دی چې دا سلسله به مکمل ختم وي. څنګه څه کوي کوي چې څنګه پاکستان دا وایي چې افغان پاکستانی طالبان افغانستان کې دي الټنا فعالیت کوي او ظاهر خبره ده چې د دې افغان طالبانو نه غوښتنه وي دا د فوج سره زمان په خبره خبره وکړه بل افغان طالبان هم سهار او ماښام لګیایي چې دې به چاله استعمال نه وي په افغان طالبانو به هم زمان نظر دا دی چې د پاکستان یو دا
به وی. یو اخیری پښتنه لرم ک لند راته وای بالکل لند چې دا کوم وژنه چې اوس شوې ده نو په دې به یعنی تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډله چې د دې په دې اوسنۍ وختونو کې حمله ډېرې سیوا کړې وي او دا سرګندیده چې د دې کم هغه اخلاقی هغه دی یعنی مورال بوست چې وته وایو هغه ډېر اوچت شوی، نو دا وژنه چې اوس و د دې په پاغي باندې اثر وی؟
بالکل واثر وی او زمانه زبردست زیات اثر وکړي چې په کوم انداز کې دی غیب شو یا په کوم انداز کې دی مړ شو په کوم انداز کې د خبرونه رسنیو سره میډیا سره شریک شول نو ضرور به باندې باندې
او طالبان کوم انتقامي کاروایی کولی شي ټي ټي پی
اخو داغی روایت ته اخو هغه اکثر بیا وی لیکن یو اوس مهمه خبره ده چې کله دې اعلان کړي د دې د ملي د تایید او وروسته بیا د یو بیان په دې باندې راشي نو دا خو هغه د کوم موقع په لاس باندې ورځي او ظاهر خبره ده چې کله داسې یو مرګ وشي په یو وسلوال ګروپ کې ډله کې نو بیا به د هغې خپل خلک بیا خواهش لري د خپلو مشرانو نه چې د هغې د اطمینان لپاره خصوصاً اوس ګامونه واخلي.
صحیح طاهر خان صاحب ډېره زیاته مننه.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان او چې له داوود خټک سره په مرکه کې د پاکستاني طالبانو د ویان د وژل کېدو پر بیلابیلو اړخونو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او په جنیو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ او د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په جنوبي اسیا کې د بخښنې د نړیوال سازمان غړي سمیره حمیدی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره د طالبانو نوې هڅه ده. اغلی حمیدی د طالبانو لخوا د ښاغلي جلال نیول یو تور او ناقانونه اقدام بولی.
د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیولو په تړاو د خبرګونونو دوام د بخښنې نړیوال سازمان او په جنیوا کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولي له طالبانو غواړي چې د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپو فیض الله جلال خوشی کړي. په جنیوا کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولي په یو بیان کې چې پر ټویټر خبر کړای ویلي چې طالبان باید فیض الله جلال زر تر زره خوشی کړي. د دغه بیان په یو برخه کې راغلي مو د پروفیسور جلال د بیړنۍ ازادي او د نظام د هغې ویرې خبرونکې بهیر او د 15 میلیونه څخه زیات هغو افغانانو چې له اساسي حقونو او ازادۍ ناسمه ګټه اخیستل کیږي او اوس له طالبانو سره برمته سوي د مخنیوي غوښتونکي یو. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم تازه په یوه بیانیه کې د فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په جنوبي اسیا کې د دغه سازمان فعالې سمیره حمیدی د پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیونې په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي جلال د ناسم کړنو ناقانونه نیونو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لګولو او د تورته نورو مسایلو په اړه د بیان د ازادۍ له حقه د ګټې اخیستنې له امله نیول سوی او د دې په خبره د طالبانو دا کار غیر قانوني دی. هغه څه چې طالبانو په رسمي ډول توجیه کړي او ویلي دي چې فیض الله جلال د دوی تخریب کاوه. خو اغلی حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د استاد جلال نیول د طالبانو لولوري د بیان د ازادۍ او هغو څیرو د ځپلو نوې هڅې دي چې د دوی پر ناسم کړنو نیوکې کوي.
متاسفانه طالبان در حال
له بعد امرګه طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د خزو کار او ټول ګډون کې دوه برخه کې هیڅ ډول زمينه نه برابر کړی او هیڅ ډول خدمت نه دی کړی. کله چې د استاد جلال په شان کسانو نیوکې وکړي په یو تور ینیسي او دایو خودل چې هر څوک پر هغوی نیوکې وکړي طالبان به هغوی تر ظلم او فشار لاندې ونیسي او خلکو ته د کار کولو لپاره هم ژمن نه دي. موږ د استاد جلال د بي قید او شرط او ژر تر ژره خوشي کولو غوښتونکي یو.
د نوموړي په خبره طالبانو د کابل په نیولو سره د هغو خلکو لپاره ویره خبره کړې چې پر دوی نیوکه کوي او د زورونې تاوتریخوالي او حملو هدف ګرځوي. اغلی حمیدی وای ډیرای هغه کسان چې د طالبانو لولوري ورسره تاوتریخوالي سوای د بشري حقوقو مدافعین د خزو د حقوقو فعالان خبريالان او د اکاډیمیکو ادارو غړي دي. فیض الله جلال د تریشم په ورځ د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لولوري د خواله رسنۍ په پاڼو کې د طالبانو پر ضد د انتقادي لیدلوري د خبرولو په تور نیول سوای دی. هغه پاڼې چې د ښاغلي جلال د کورنۍ د غړو لولوري جالي بلل سوي دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د بیان ازادي ته د اسلامي اصول او د ملي منافعو په چوکاټ کې ژمن دی او هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لري. کوم کس چې د پوهنتون د استاد له ادرس څخه د ملي امنیت پر خلاف فعالیتونه کول او د تخریبي او د نظام پر ضد د تخریبي کړنو کې لاس درلود د استخباراتو له لوري څخه نیول شوی ترڅو توضیحات په دې اړه باندې ورکړي.
ښاغلی کریمی په دې اړه چې فیض الله جلال به څه وخت لبنده ازادیږي جزئیات شریک نکړل. له دې سره د ښاغلي جلال لور حسینه جلال په خپل ټویټر پاڼه دیو عکس په خبرولو لیکلی چې پلاری کوم ټویټر پاڼه نه درلوده. د فیض الله جلال کورنۍ ادعا کوي چې د هغه لنیول کېدو تر اوسه د نوموړي للیدو او ورسره خبرو کولو محروم ګرځول سوی دي. په تیرو څلور ورځو کې د فیض الله جلال نیونې په تړاو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارېدلي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برانټ په خپل ټویټر پاڼه د ښاغلي جلال نیول ناقانونه بللي او لیکلي دي چې طالبانو ښاغلی جلال د سختګي شواهدو پر بنسټ نیولای دی. په کابل کې هم یو شمېر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ د ښاغلي جلال د نیول کېدو په غبرګون کې اعتراض وکړ او د هغه د خوشي کېدو غوښتونکي سول. فیض الله جلال د تیرو حکومتونو د کړنو منتقد هم و او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د کړنو په اړه هم پر رسنیو کې توندې نیوکې کولې.
آزادی رادیو. آزادی رادیو خبرونه اوري. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل په مقصد د دینی عالمانو یو شورا اعلان کړی ده. آزادی رادیو د دې شورا تشکیل چې څلورویشت غړي لري او ټول د کندهار اوسیدونکو دي ترلاسه کړی ده. په دې نوملړ کې مولوي حبیب الله غا د شورا رئیس، مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال او مولوي محمد مجاهد اداري او مالی مسؤل نومول شوی دي.
دوو معتبر سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په کندهار کې د دینی عالمانو یو شورا جوړ کړي. د دې شورا هدف په ځای کچا د ټولنیزو او حکومتي ستونزو حل خودل شوی. ازادي رادیو ته د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ هم را رسیدلې ده. په دې نوملړ کې د شورا ریاست مولوي حبیب الله اغا تسپارل شوی او مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال ټاکل شوی. د شورا اداري او مالی مسؤل بیا مولوي مجاهد نومول شوی دی. سرچینه وای دا شورا یوازې د کندهار په کچا د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د شورا د تشکیل په نوملړ کې هم ښکاری چې ټول غړي دینی عالمان او د کندهار د بیا لویل سیمو اوسیدونکو دي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا چې د دې شورا اکثریت غړي پیژني ازادي رادیو ته وویل د جګړې له وخته د پاتشو یو شخړو د حل لپاره لیدنی عالمانو جوړ شوی داسې یو شورا ته اړتیا و.
که آینده د شورا و سیاسي باجی باجی مشکلات دي چې هغه صلح او جرګي او تزورات لري چې هغه جرګه باندې وښینو په کې قومي سپینږیري هم راځي، داري طبقه خلک پکې راځي، نو دا بیا زما فکر باندې ډیر په شخړو په خلاصون کې ډیر سہولت پیدا کړي او په اسانه طریقه به شخړي خلاص.
د طالبانو حکومت کڅ هم منی چې رداس یوې شورا د جوړیدو کار پیل شوه، خوایي لای چاري بشپړ شوی نه دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی
بلې وو داسې شوراګانې تر کار لاندې دی ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده، ولې دا هغه شورا نه ده چې په یو ځل به د هیواد په کچه جوړیږي او د جنو مهمو مسایلو په اړه به پریکړې کوي. هغه هم تر کار لاندې ده په نظر کې د سیب کارونه بشپړ سی او پرمختګ ولرو.
خاغلی کریمی دا هم ویل دا ډول شوراګانې به په ټولو ولایتونو کې جوړ شي او د ولس او حکومت ترمنځ به د همغږۍ اړیکو او د کارونو د انسجام زمينه برابروي. هڅه مو وکړه په کندهار کې د دینی عالمانو د ټاکل شوی شورا له مسؤلانو او یا هم غړو سره خبري وکړو خو بریالي نشو. د لیندې په 19 ماده طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو حکومت یې د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو یو شورا جوړوي. خغلی مجاهد زیاته کړې و د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا شورا د اسلام له نظر خو ته په حکومت کې د ونډې پاړه خپل نظر هم له دوی سره شریک کړي. خود طالبانو حکومت دا نه وایي چې لدینی عالمانو جوړه شوی شورا به څومره صلاحیت ولري او ترخوا به یې تشکیل څومره او څه ډول وي. د طالبانو په حکومت یو لوی نیوکه همدا ده چې د خپل حکومت په تشکیل او په دولتي چوکیو د ګمارنې په برخه کې ډیر تمرکز په دینی عالمانو کړی او د ټولنې نورو برخو ته یې ځانګړې پاملرنه نشته. خو طالبان دې نیوکې ته په ځواب کې وایي دوی په تخنیکي بستونو مسلکي کسان ګمارلي او د ټولنې نورو برخو ته یې هم پام کړی. یو اندېښنه دا هم ده چې د طالبانو د حکومت موډل ورو ورو د ایران د اوسنی نظام بڑا غوره کوي. هغه چې ټول صلاحیت د رهبری شورا په واک کې دی او دا شورا بیا د یو مذهبي مشر لخوا اداره کیږي او لخوا خو اجازه پرته یې نه څوک د ګمارنی او نه هم د کومې پریکړې حق لري. هغه اندېښنه چې طالبانو یې تر اوسه پاړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر منوری دن کو شیبه ورسته دی ازادی رادیو اونیس پروگرامونه نیمه نړۍ او اساسی او بشری حقوق وړاندې کیږي. خدا شیبه څلور نیمه بجې دی په مکړې د خبرونو لنډیسته.
ملګرو ملتونو نن ویلي چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت بس پنیتا اړتیا لیدل کیږي. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویاند پر مړینه بې خبري وشوده. په پاکستان کې ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي مفتي خالد بلتي چې د محمد خراساني په نوم یې فعالیت کاوه پرون په ننګرهار کې وژل شوی. د کونړ چارواکي تاییدوي چې په وټپور ولسوالۍ کې لغره د تیږې شوېدو په پیښه کې یو ماشومه وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونې ناکرارۍ په تړاو یې تر اوسه نږدې لس زره کسان توقیف کړي دي. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. فایزر شرکت د خپل جرمنی شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه لبل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته لومړی نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خبريږي. خو لومړی د نن سپورتي خبرونه.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډلې لوبغاړو د ویسټ انډیز ویزې ترلاسه او ډیر ژر به د 19 کلنو لوبغاړو په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته روان شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل د کورونایي مشکلاتو او د غراز د میلادي کال د رخصتیو له امله د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو لپاره د ویسټ انډیز ویزې لزن ورسته د کرکټ د نړیوال شورا په مرسته ترلاسه شوې. که زه هم چې دغه لوبغاړو د ویزو په ورکړه کې ځنډ له امله په څو تمرینی لوبو کې له ګډونه بې برخې شوي، خو ښاغلی هوتک وایي چې دغه لوبغاړو له وخت څخه په استفادې خپل تمرینونه کړي او د کرکټ په نړیوال جام کې سیالیو ته تیار دي. ټاکل شوی ده چې دغه سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په 14مه نیټه په ویسټ انډیز کې پیل شي. په دغو سیالیو کې د 1400 هیوادونو له 19 د کم عمره کرکټ لوبډلې په خپلو کې سیالۍ کوي چې د فبروري میاشتې تر 4مې نیټې پورې به دوام وکړي. په بلخ ولایت کې یو شمیر ورزشي کلبونه وتړل شول. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات په لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر هغه ورزشي کلبونه چې له جواز پرته فعالیت کاوه او یا د جواز د اعتبار نیټه پای ته رسیدلې وه د طالبانو د حکومت له لوري وتړل شول. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات تیره اونۍ له دغو ورزشي کلبونو د لیدنې په محل دوی ته خبر ورکړی و چې د جواز د نه ترلاسه کولو په صورت کې به کلبونه وتړل شي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کلپونو د ارزونې لړۍ روانه ساتي.